بیشکا چچا کفر وکړو قرآن راغی بیا هم ځینې خلک کفر کوي وصدوا عن سبیل الله پخپل هم نه مني او نور خلک هم لری کوي قد ضلوا ضلالا بعیدا هغه خلک د لری په گمراهۍ کې سرګردانه ګرځي ځکه چې کله انسان هدایت ته نه وایي نو د هغه د پاره بیا منل ډیر ګران شي او د هغه دغه نه یوه ورځ د انا مسله جوړه شي نو انسان خو بخپل هم غلطه کوي او نور خلق هم منع کوي سود دو سو توایی پا اصل کی تاسو چرته گول کیپر کتلی دی یو فوتبال والا کلاری مولی دلی دی داغو در طول و نغط زیمه داری داوی چی گول کی چی گول او نشی چی بال پا هاگ خاص زی کی داخل نشی دا سی بی کنه در زین و خلق هم دغه مقصد وی هاگوی در گول کیپر پشن دا سی یو آر جوړ شي د اسلام په مخ کې داسې ودرېږي د یو دیوال په شان چې څوک په دې اسلام کې داخل نشي او که څوک کوشش هم وکړي خو هغوی مخ کې داسې بند تړلی وي چې څوک مخ کې لاړ نشي او نن په سوشل میډیا باندې څومره داسې خلک ناست دي هغوی غیر مسلمانان خو نه پرېږدي یعنی هغوی څه کوي هغوی غیر مسلمانان خو نه پرېږدي چې په اسلام کې داخل شي بلکې خپل مسلمانان هم منع کوي چې دوی د خپل دین په لاره باندې نه ځي داسې واقعات شته او هغه حدیث بالکل رښتیا شي چې هغه وخت به داسې وشي دومره فتنې به وي چې یو انسان به د سحر په وخت کې مؤمن وي او د شپې به کافر شي په انټرنیټ به ناست وي د کېناستو نه مخکې به مؤمن وي او د کېناستو نه پس به کافر شي دومره شکونه په زړه کې راغلل د اسلام په باره کې ایمان لاړ شي نو داسې خلک ناستې او د خلکو ایمان لوټي د الله د لارې نه خلک منع کوي نو هغوی به په خپله څنګه د هدایت په لار راځي ضلالم بعیده هغوی په ګمراهۍ کې ډیر لرې لاړو د هغوی دا مقصد دی اوس هغوی دومره لرې تری دي چې د هغوی واپس کېدل ډیر ګران شو انسان پخپل خو لري وی لیکن چې نور خلق منه کوي کنه نو پخپل هم ډیر لري لاړ شي ان الذين كفروا وظلموا بشک هغه خلق چې کفر کوي او ظلم کوي د ظلم یو معنی ده ګناه کول ځکه چې ګناه هم ظلم دی او چې کله بنده ګناه کوي نو هغه پخپل ځان باندې ظلم کوي او هغه ته به د قیامت په ورځ پته ولګي چې ما پخپل ځان څومره ظلم کړی دی نو هغه خلق چې کفر هم کوي او ظلم هم کوي ځینې خلق داسې وي چې هغوی کفر کوي خو نور ډېر ښه وي او ځینې وي چې کفر هم کوي او ورسره ظلم هم کوي په ګناهونو کې داسې نښتې وي او ځینې داسې وي چې خلق منع کوي د ظلم سره نو پوه شوې په دې خبره یو وي چې بنده پخپله بنده ځان لسونه کوي او یو وی چې بل منه کوي او بل وی ظلم کول ظلم سوی چاله داغو حق نه ورکول څوک د خپل حق نه محرومول دې ته ظلم وایي پخپله ښه کارونه نه کول بل هم منه کول او بل له داغې حق نه ورکول ټولو ته دا ازادي ورکړې شوې ده چې هغوی د یو الله عبادت وکړي لیکن ځینې خلک داسې وي چې هغوی په دې کې هم خپل ځان راولي او صرف خلک منه کوي نه او صرف خلک منه کوي نه خو ظلم هم ورسره کوي یعنی یو دا وي چې خلک هم منه کوي او د ظلم سره یې منه کوي لکه په چین کې چې د مسلمانانو سره کوم ظلمونه کېږي هغوی باقاعده د اسلام نه خلک منه کوي په هغوی باندې مختلف ظلمونه کېږي لس لکه مسلمانان په کانسنټریشن کیمپس کې اچولی دي دومره خلک یې بند کړی دی او دوی هغوی برین واش کوي چې دوی چرته مسلمانۍ طرف ته لاړ نه شي اکسټریم نه شي او په وهلو وهلو سره یې د اسلام نه لرې کوي هغوی په اسلام کې یو عبادت هم نه شي کولی ایون سلام هم نه شي کولی که د هغوی د ظلم داستانونه څوک واوري نو هغوی بیا د شپې ودو کېدی نه شي هغوی له د خنزیر غوښې ورکوي او هغوی له د خنزیر فارمونه جوړ کړي دي ځکه چې دوی له د خوراک د ورکولو ځکه چې دویله د خوراک د ورکولو د پاره ساتلې دي. او دا فارم چې جوړ کړو نو د هغې اولنۍ ورځې د رمضان ایښي وه، یعنی ښه د تدبیرونو سره مسلمانان د هغوی د دین نه منع کوي، او چې دوی ته څوک ګوري نو نور خلک به اسلام له څنګه راځي چې په دوی چې کوم ظلمونه هغوی ویني. دومره ظلم ورسره کوي چې مسلمانان هم مسلمانان پاتې نه شي. او د دې نه مخکې شل پنځه کاله مخکې څه شوي وو؟ دا سربیانس چې وو دوی د بازنیانس سره داسې کړي وو. شل کاله لا شوي نه دي هلته چې هغوی د مسلمانانو سره کوم ظلمونه کړي وو. او واقعي چې کله انسان داسې ظلمونه شروع کړي نو هغه انسان پاتې نه شي، هغه بیا مسلمان پاتې نه شي، هغه بیا انسان پاتې نه شي. څه پوه شوی؟ او واقعي چې کله انسان داسې ظلمونه شروع کړي نو هغه انسان پاتې نه شي، بلکې د اسفل سافلین نه شي، دومره ښکته وغورځېږي چې د ځناور نه هم ښکته شي، او انسان بیا شیطان جوړ شي، او شیطان به هم وشرمیږي د داسې انسانانو نه. د دې په باره کې آرټیکل راغلی دی چې شل کاله وشو د دې خبرې، خو موږ دا خبره نه شو معاف کولی او نه هیرولی شو کوم حالات چې دې سربس پیدا کړي وو. خو تاسو ته یاد دي که نه، فورمر یوګوسلاویا چې ورته وې، په هغې کې چې وو نو دې سربس چې وو دوی ډېر زیات ظلمونه کړي وو په بازنیانس باندې، او صرف په دې وجه چې تاسو مسلمانان یې. حالانکه دا غزه مسلمانان څه دومره ډېر ښه مسلمانان هم نه وو، مذهب به یې دومره نه پریکټس کوو. او که د مسلمانانو دا خیال وي چې موږ د دې نورو خلکو په شان شو نو دوی به مو ومني، نو نه، داسې نه ده. د هغوی په نظرونو کې به تاسو بیا هم مسلمانان نه یې. که تاسو خپل ځانونه مسلمانان ښکاره کړی او که نه، خو بیا هم دوی وایي چې نه، تاسو مسلمانان خو یی که نه. څنګه سلوکونه یې د مسلمانانو ښځو سره کړي وو، څنګه یې هغوی د لوږې نه مړه کړي وو. که تاسو په ډیټیل کې د هغوی حالات وګورئ نو انسان وویریږي چې نو انسان اورپیږي چې داسې هم څوک کولی شي. نو د داسې خلکو بیا څه انجام پکار دی چې څوک کفر هم کوي او ظلم هم کوي؟ لم یکن الله لیغفر لهم، او الله به دوی نه معاف کوي. خو دوی د دې ظلم په حالت کې مړه شي نو الله به دوی معاف نه کوي، ولا لیهدیهم طریقا، او نه به دوی له هدایت ورکوي د لارې. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، الله به هدایت نه ورکوي. ها، د یوې لارې رهنمایي به ولا ورکوي، او هغه ده د جهنم لاره. خالدين فيها أبدا، یو ماشومه جاړي او یو شام والا بچی وایي چې زه به الله ته ویم چې څه هم شوي دي الله ته به زه شکایت کومه. او په دې وخت کې چې په چین کې کوم خوار زار مسلمانان دي په هغوی باندې خپې ښودی کیږي، او د هغوی څوک د تپوس کولو نشته، څوک د دومره غټ ملک نه تپوس کولی نشي، نن د دې غریبانانو هیڅ څوک د مدد نشته. لیکن الله تعالی خوشته کنه، هغه فرمایي چې دا هغه خلک دي خالدین فیها ابدا، په دې جهنم کې به دوی د همیشه د پاره اوسیږي، د همیشه همیشه د پاره. وکان ذلک علی الله یسیرا، دا خبره په الله باندې ډیره اسانه ده. څوک دې دا سوچ نه کوي چې الله به داسې جهنم څنګه جوړوي. ګورئ، د اور هم یو حد وي، څه وخت پس مړ شي. کله شغلې ډیرې هم اوچتې وي، کال دوه کاله پس هغه په خپله ختم شي، او الله به داسې اور بلوي چې هغه به د همیشه همیشه د پاره وي. الله تعالی وفرمایل وکان ذلک علی الله یسیرا، او دا په الله تعالی باندې ډیره اسانه ده. دا ګران مه ګڼئ، دا سوچ مه کوئ چې الله تعالی به څنګه دومره ډیر خلک په دوزخ کې اچوي، څنګه به دومره خلکو له سزاګانې ورکوي. نو دا هر څه د الله دپاره ډیر آسان دي. که هغه ټول خلک په جهنم کې واچوي نو هیڅ فرق نه پرېوځي، او د هغو نه څوک تپوس کول واله نشته چې ولې دې واچوو. خو هغه بیا هم عدل واله دی، او انسان چرته هم د الله تعالی حق نشي ادا کولی. یا ایها الناس، اے خلکو، دلته ټول انسانیت ته دعوت ورکړی شوی دی. دا قرآن صرف د مسلمانانو د پاره نه دی، دلته ټولو انسانانو ته خبره کیږي. دا دعوت عام دی. کیټ سټیونز خبره کوله، دا یو انګریز و چې مسلمان شوی و، چې دا خو ډیره زبردسته خبره ده، ځکه چې دا پیغام د ټول انسانیت ته پاره دی. نو اے خلکو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، ستاسو طرف ته رسول راغی، حق راوړی دی، یعنی قرآن راوړی دی، دا حق دی، یعنی په دې کې د هیڅ شک خبره نشته. فآمنوا، نو ایمان راوړی او اومنی خلکه، خیر لکم، الله تعالی بس په څنګه څنګه طریقو باندې خلکو له دعوت ورکړی دی، کله خلکو له خوشخبری ورکړی دی چې ای خلک، کو تاسو ایمان راوړی نو ستاسو دپاره دومره ډیر اجر دی، او کو تاسو اونه منی نو ستاسو دپاره عذاب دی. اومنی راشی، خو بیا هم خلک نه منی، خلکو ته پته نشته، پروایی نشته. چا چرته دا ویلی دی چې الله مونږ ته سوایی؟ د اسمانونو نه خو به اوس آواز نه راځي. ای انسانانو، د قیامت د ورځې پورې الله تعالی وحی راولېږله، دا اعلان کوي. د دې به څه جواب ورکوئ چې د الله د طرف نه بلنه راشي او هغه تاسو له حق راولېږو د رسولانو پر ذریعه؟ ستاسو د رب د طرف نه راغلی دی، هغه تاسو پیدا کړی، هغه تاسو قایم ساتي، هغه ستاسو پاللو واله دی، هغه تاسو له رسول راولېږو. تاسو ومنئ هغه رسول، خیر لکم، په دې کې ستاسو د پاره بهتری ده. د دې مطلب دی کو ونه منئ نو تاسو به په دې خبره باندې نیولې کېږئ، په دې کې ستاسو خیر نشته. بیا خپل خیر غواړئ او ومنئ. و ان تکفرو، او که تاسو نه منئ، انسان ډیر لوی مار دی، ډیر تکبر دی په هغو کې. هغه وایي چې زه نه منم، ما ته دا صحیح نه ښکاري، زما پروا نشته. الله اکبر، الله تعالی فرمایي چې ټیک ده، کوته نه منې نو مه منه، الله تعالی ته هیڅ فرق نه پرېوزي. فإن لله ما في السماوات والأرض، د الله تعالی خو ډیر شاهانه انداز دی چې د الله تعالی خو په دې باندې هیڅ پروا نشته. ځینې خلک ډیری د نادانۍ او بېوقوفۍ خبرې کوي. هغوی وایي چې زمونږ خو دعا نه قبلېږي، نو اوس مونږ منځونه پرېښې دي، مونږ سوله منځونه کوو، اوس ما پرېښودل. ما وایي چې ټیک ده، ما ته خو د منځونو نه څه میلاویږي نه. نو ای لیونۍ، ستاسو خیال دی چې ستا د منځ د نه کولو سره الله تعالی ته څه فرق پرېوزي؟ که ته د الله تعالی عبادت پرېږدې، منځ نه کوې، نو ستاسو خیال دی چې ته به د الله سره زد وکړې؟ الله تعالی خو سو انسان نه دی، لکه مونږ خلک چې د انسانانو په باره کې وایو چې هغوی ما له دا شی را نه کړو، نو اوس به زه د هغو پروا نه ساتم. نو ته د الله سره داسې کوې، هغو ته څه فرق پرېوزي؟ که ته ټول عمر هم سجده ونه کړې، نو هغو ته هیڅ فرق نه پرېوزي، د هغو په بادشاهۍ کې هیڅ فرق نه راځي. لله ما فی السماوات والارض، هر څه خو د هغو دي، څه چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي. ته هم په ځمکه باندې یې، نو ته هم د هغوی یې، هغه ستا مالک دی. که ته سجده هم ونه کړې، ته د هغو ملکیت یې او ته آزاده نه یې، ستا څوک مالک دی؟ ته د هغو غلامه یې. چې په دې څومره زر پوه شئ، نو ښه خبره ده ستا د پاره. ها، په انسانانو کې ستاسو څوک مالک نشته، لیکن چې چا تاسو جوړ کړی یې، تاسو پیدا کړی یې، نو هغه خو ستاسو مالک دی کنه. تاسو کفر کوئ، تاسو لویی کوئ چې موږ نه پوهیږو، نو الله ته هیڅ فرق نه پرېوزي، ځکه چې لله ما فی السماوات والارض. تیه څه شی دا خو لګوایا، ستا حیثیت څه دی چې که ته منې نو هغه بیا ستا مالک دی، او که ته ومنې هغو ته هیڅ فرق نه پرېوزي. او یو حدیث قدسی دی چې کولنی انسان د آدم علیه السلام نه واخله د اخیري بنده پورې چې به پیدا کیږي، ژوندي مړو په وچه پلونده باندې ټول د یو متقی کس په شان شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه پشان ټول پاک زړوال شي، نو د الله تعالی فرمایي چې زما په بادشاهی کې هیڅ فرق ناراضي نه دی سره، هیڅ زیاتې ناراضي د په بادشاهی کې. کو ټول تهجد گزار جوړ شي، نیک او فرما بردار جوړ شي، کو ټول دنیا نیکی وکړي، سجدې کوي، د نیکۍ کارونه کوي، نو الله ته هیڅ فرق نه پریوزي. او کو اولنی او اخیری او دغه شان کو ټول خلق ژوندي مړو په وچه لونده باندې د یو بدبخت انسان په شان شي، الله دې معاف کړي، کو ټول شیطانان جوړ شي، نو د دې سره د الله تعالی په بادشاهۍ کې هیڅ یعنی د ماشی د وزري امره فرق نشي راتلی. اے خلکو، تاسو داسې سوچ مه کوئ چې د الله تعالی تاسو ته ضرورت دی. کو تاسو منځونه نه کوئ، نو د الله تعالی په بادشاهۍ کې د هغو په اقتدار کې هیڅ زیاتې نه راځي، هیڅ کمی نه راځي. کو تاسو وکړئ نو زیاتې نه راځي، او کو تاسو ونه کړئ نو کمی نه راځي. اے انسانه، ته خو ډېر وړوکی یې. کو انسان ته خپل حقیقت معلوم شي کنه، نو هغه به حیران شي چې هغه دی څه شی. ته خو هیڅ هم نه یې. رب العالمین د جهانونو مالک دی، هغه صرف د ځمکې مالک نه دی، د ټول کائنات مالک دی او د دې چلولو والا دی. تاسو وایئ چې زه نه منم، زه د هغو کلمه نه شم ویلی، موږ نه منو د هغو رسول، نو هغو ته څه فرق پریوزي؟ مه منئ، لیکن هغه په دې خوشحالیږي چې کله تاسو د هغو بندیان جوړ شئ، هغه په دې باندې راضي کیږي. د هغو څه پروا نشته، هغه بې نیازه دی، هغه خو غني دی. انتم الفقراء یا ایها الناس، تاسو فقیران یا ای خلقه. وكان الله عليما حكيما، او الله تعالى علم والدي او حكمت والدي. هغه د خپل علم په وجه دا قران را لېږلی دی، او د دې علم په وجه تاسو ته وایي چې امنو خير لكم، ایمان راوړی دا ستاسو دپاره بهتره ده. د ټولو نه حکمت والد تاسو ته دا وایي، او حکمت سوی، حکمت وایي دانایۍ ته، ویزډم ته، په صحیح وخت باندې صحیح فیصله کول، په صحیح ځای باندې، په صحیح طریقه سره او په صحیح وجه باندې. حکمت دی. هغه ته پته ده د هرې فیصلې په باره کې، هغه ته ستاسو د حالاتو هم پته ده، او کوم چې را روان خلک دي هغه علیم دی. داسې نه ده چې د دې وخت ورته پته ده چې څو تیر شوي دي، نو د هغې ورته هم پته ده، او چې څوک وروسته راتلو واله دي، نو د هغوی ورته هم پته ده. که څوک وایي چې زه څه کوم او هیڅ چا ته پته نشته، بره اسمان دی او لاندې ځمکه ده چې د لرې لرې پورې بندي کس ته پته نشته، الله تعالی د هغو په حال هم خبر دی. که څوک ناست دی اوښکې بهیږي، نو الله تعالی ته د هغو هم پته ده، او چې د چا څو انجام دی، نو الله سبحانه وتعالی ته د هغو هم پته ده. چې د چا څو پریشانۍ دي او مسلې دي، نو الله تعالی ته د هغې هم پته ده، ځکه چې هغه علیم دی. چې د چا سره څه کېدو واله دي، نو د هغې علم هم الله لري. چې څوک په کوم ځای مري، نو هغو ته د هغو هم پته ده. د هر بنده د مرګ ځای هم لیکلی شوی دی، مقرر دی چې کوم ځای به موږ د حشر په میدان کې ولاړ یو، نو الله تعالی ته د هغې هم پته ده. چې زموږ په تله کې نیکي کمیږي یا زیاتیږي، الله سبحانه وتعالی ته د هغې هم پته ده. چې موږ په پولیس صراط باندې پوری وځو او کنه، نو دا غي هم الله تعالی ته پته ده. چې زموږ خاتمه به څنګه وي، نو دا غي ورته هم پته ده. چې د چا به کلمه نصیب کیږي او د چا به نه نصیب کیږي، او څوک د الله په خبره باندې لبیک کوي، خبره مني او څوک نه مني، نو د دواړو ته پته ده. خو په چا کې لویي وي، نو هغه ورته هم پته ده. څوک د عاجزۍ سره الله ته ښکته کیږي، نو الله ته د هغې هم پته ده. یا اهل الكتاب، اے اهل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تاسو په دین کې غلو مه کوئ. د غلو څه مطلب دی؟ اگزاجوریشن، مبالغه. ګورئ، دا شی چې دی نو دې تبا او برباد کړل تیر امتونه، ځکه چې هغوی په غلو کې ډیر مخکې لاړل، یعنی هغوی په خپل دین کې سزونه زیات کړل. د ټولو نه مخکې سو شو هغوی عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله زوی جوړ کړو. هغوی وی چې عیسی علیه السلام په درې کې دی، درې پیژنې که نه، ټرینیټی والا کانسپټ چې دی، مدر سن او هولی ګوسټ، دې ته ټرینیټی والا کانسپټ وایي، چې په یو کې درې دي او په درې کې یو دي. دای سو ډېر کمپلیکیټډ شی جوړ کړو. او بیا یې وی چې عیسی علیه السلام په اصل کې د الله، او بیا دا هم وی چې عیسی علیه السلام په اصل کې الله دی. استغفر الله، نعوذ بالله. او وایي چې الله تعالی د عیسی علیه السلام په شکل کې راکوز شوی دی. اوله خو تاسو دا فیصله وکړئ چې عیسی علیه السلام دی څوک. نو هغوی دومره غټ غلو کړو، او بل غلو یې څو کړی دی؟ خپل احبار او رهبان، خپل احبار او رهبان هغوی رب جوړ کړو. څنګه یې رب جوړ کړی و؟ یعنی د هغوی علما چې به څه وی، نو هغه د دوی شریعت و. هغوی چې به څو ته حلال وی، نو دوی به هم هغې ته حلال وی. خو هغوی به وی چې دا شی حرام دی، نو دوی به هم هغې ته حرام وی. د دوی چې کوم راهب او علما و، هغوی له یې د خدای درجه ورکړه، ځکه چې د حلال او حرام حق صرف او صرف د الله سره دی، د بل چا سره دا حق نشته. نو هغوی دا غلو کړی و. هغوی په خپلو کتابونو کې تحریف، یعنی تبدیلی راوسته، د ځان نه یې یعنی د ځان نه حکمونه جوړ کړل. نو دوی په ډیرو سیزونو کې غلو وکړو. نو الله تعالی وفرمایل چې لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب، په خپل دین کې غلو مه کوئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت د دې غلو نه دومره خبردار کړی و چې چرته داسې ونشي چې تاسو هم دا شروع کړئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی و چې لکه څنګه یو پیزار د بل برابر وي، هم دغه شان به تاسو د تور نور امتونو پیښې کوئ. تاسو به قدم په قدم هغوی فالو کوئ، د هغوی نقل به کوئ، ځکه چې د هغو سره فکر و چې چرته زما امت والا دا کار شروع نه کړي. په بخاري شریف کې یو حدیث دی چې ما د خپل حد نه مه اوچتوئ، لکه څنګه چې عیسی ابن مریم د هغو امتیانو اوچت کړی و. زه د الله بنده یم، نو تاسو ما ته د الله بنده او رسول وایئ. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په یهود او نصارا باندې د الله تعالی لعنت دی، ځکه چې هغوی د خپل انبیا د قبرونو نه سجداګاه، یعنی د سجدې ځای جوړ کړی و. د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې تاسو زما قبر سجداګاه مه جوړوئ، زما قبر ته سجدې مه کوئ، د قبر پرستۍ نه خلک منع کړو، او دا هغو قبر الله تعالی محفوظ وساتو، لیکن باقی خو مسلمانانو یو قبر هم نه دی پریښی، او هغوی په غلو کې ډیر مخکې تلی دي، حدی تمام کړی دی، یو قبر هم نه دی پریښی. کو هغه د خر قبر هم وي، او کو هغه د چامیخي قبر وي، او هلته سوالونه کوي، او د کوم کار نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ منع کړی و، چې ګورئ په دین کې غلو مه کوئ. په یو حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا وی چې اے محمد صلی الله علیه وسلم، اے زمونږ سردار، اے په مونږ کې د ټولو نه بهتره او د بهتر زویا، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ځای باندې هغه سټاپ کړو. وی فرمایل چې اے خلکه، پلو خبرو ته خیال کوئ، چېرته شیطان مو دوکه نه کړي. زه محمد بن عبدالله یم، د الله غلام یم، د هغو رسول یم، قسم دی د الله، زه نه غواړم چې تاسو ما د خپلې مرتبې نه اوچت کړئ. حالانکه هغه څه داسې خبرې نه وی کړي، مونږ خو په خپله ډېره مبالغه کوو، مونږ خو یو انتها هم نه ده پریښي. په شعرونو او نعتونو کې وګورئ، دومره ډېره انتها کوو، ټولو نه ډېره حیرانتیا په دې ده چې مونږ وایو چې سبحان الله سبحان الله. څو خبره وکړه ته چې یو دوه مثالونه در کوم چې خلک وایي. سو کہ وہ خدا بھی نہیں بخدا بھی نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں. الله اکبر. د خدای بندیانو دا تاسو وایې سو چې هغه د خدای نه جدا نه دی. بیا وایي چې کعبه کی منکر نہیں میں کعبه کعبی کعبه میٹے نبی کا روزہ ہر مقام سے بالا میٹے نبی کا روزہ عرش اولا سے اعلی نبی کا روزہ دا عرش نہ ہم اعلی دا خوگ نبی روزہ دا اللہ دی معاف کری استغفر اللہ. خدا کا پکڑا چڑائے محمد محمد کا پکڑا چڑائے نہ کوئی. چی کو خدای سوک اونیسی نو محمد بی رازاد کری صلی اللہ علیہ وسلم او کو محمد سوک اونیسی نو خدای بی نشی رازاد والی استغفر اللہ ربی. دا سو خبری کوی دوی پناتونو کی. نو دا تاسو وای سو چرتا قرآن مویلے دے چرتا حدیث مویلے دے چرتا پسو خبرا دوی پوہی گی ہم دا سی درودون خلکو جوڑ کری دی. نور من نور اللہ دا غو نور دا اللہ ندے. نو تاسو خو هغه خدای جوړ کړو چې هغه د الله د نور نه دی. نو بیا خو هغه د الله نه جدا نه دی او وایي چې هغو ته بشر مه وایې. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي په سورة الکهف کې چې اے نبی تو دې ته ووایه. نو تاسو د خدای لپاره د سورة الکهف اخیری آیت خو لږ وګورئ د ترجمې سره. نو دغه شان غلو په دې دین کې هم کیږي. کوم شی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی دی د هغه سیز مونږ دا حال جوړ کړی دی چې نن د هغوی وس نه رسي چې هغوی دا وایي چې نبی خدای دی نعوذ بالله. او په دې کې یوه خبره یاده ساتئ دا غلو چې کیږي نو داسې نه ده چې دا بنده د غلط نیت سره شروع کوي. هغوی دا شی په محبت کې کوي هغوی دا په عقیدت کې کوي لیکن په هغې کې دومره لرې لاړ شي چې نبی له د الله مقام ورکړي هغه حی او قیوم ګڼي او وایي چې نبی دلته هم دی هلته هم دی هغه په مجلسونو کې هم حاضریږي هغه خو وفات شوی هم نه دی او وایي چې هغه ژوندی دی. نو دا هر څه څه دي او نن مونږ په عباداتو کې داسې سخت غلو کوو. ګورئ که تاسو د دنیا په کارونو کې هم که غلو وګورئ که نه ګورئ که تاسو د دنیا په کارونو کې هم که غلو کوئ که نه کو تاسو وایې کنه چې د مالګې نه بغیر سو کټوي نشي پخولی او کو تاسو پکې د حد نه زیاته مالګې واچوي نو د هغې نه سو جوړ شي زهر هغه بیا بنده نشي خوړی. تاسو د حد نه زیاته کړه علوم وکړه. نو دین چې څومره هم تاسو له درکړی شوی دی نو هغومره پې تاسو اوسئ په هغې کې تاسو د حد نه نشئ وتی. لکه که اوس زه ویم چې د معراج په ورځ به زه روژه نیسم او د معراج په شپه به زه عبادتونه کوم په دې کې څه نشته په دې کې څه حرج نشته. نو حرج پکې دی. تاسو غلو نشئ کولی د حد نه نشئ وتی. کو تاسو امامانو ته معصوم عن الخطا وایئ نو هغه مو د پیغمبرانو برابر کړل غلو مو کړو کنه. د پیغمبر نه علاوه کو هر څوک وي نو هغه معصوم عن الخطا نشي کېدی. او که تاسو وایئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مونږ د دې ځای نه آواز ورکړو او یا مونږ وایو چې یا علی مدد او په مونږ او هغه به زمونږ خبره واوري هغه اوري هم او هغو ته پته هم ده. دغه شان خلک وایي یا عبدالقادر جیلانی یا د یولسمې ځوانه. دغه شان یا غوث اعظم دا غوث لفظ غلط دی چې اے فریاد اورېدو والا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی ویلی وو چې تو عطا کول والی. نو هغو فرمایل چې نه زه خو تقسیمول والی یم. هغو ته یې وی چې تو د عطا یې ورکول والی یې. نو وی فرمایل چې نه ما ته داسې مه وایه. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دومره ډېر احتیاط کوو او نن وګورئ د ټولو نه ښه نه هغه وي چې د غلو انتها وي پکې او خلک ورته داسې دادونه ورکوي چې تا دومره زبردسته خبره وکړه او هغه خطیب ښه ګڼلې کېږي چې هغه انتها ته ورسي. او یو په یو ویډیو کې چا ورکړي وو چې ابراهیم علیه السلام چې کله په اور کې وغورځوو نو هلته هغو علی رضی الله عنه ولیدو. دا شان دا خبره هم په یو ځای کې چا کوله چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې لاړو استغفر الله استغفر الله استغفر الله نو هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ولیدو، نو هلته په عرش باندې څوک ناسو؟ علی رضی الله عنه. او جهالت دومره ډیر دی چې خلک یو غلط شی اپریشیټ کوي او سبحان الله وایي، نو په دې طریقه غلو کول صحیح نه دي، او په دین کې اگزاجوریشن کول دا صحیح نه دي. په حد کې اوسیږئ، مبالغه مه کوئ. درې صحابه حضرت عائشه رضی الله عنها لراغلی وو، او هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معمول تپوس وکړو، د هغې نه د شپې په باره کې تپوس وکړو، د روجې تپوس وکړو. یو وایي چې زه به ټوله شپه عبادت کوم، یو وایي چې زه به ټول عمر روجې نیسم، یو وایي چې زه به وعدونه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته راوغوښتل او هغوی ته یې وی چې د حد نه به نه وځئ، او وی فرمایل چې ما وعده هم کړی دی، زه د شپې ودو کېږم هم، عبادت هم کوم، زه روژه کله نیسم او کله نه نیسم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره عقیدت او محبت لازم دی، د خپل ځان نه هم زیات محبت پکار دی داغو سره، لیکن داغې مطلب دا نه دی چې هغه خلک ته الله برابر کړي. نعوذ بالله، الله الله دی او رسول رسول دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له دا اجازت هم نورکوو چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ودرېږي، یعنی د عزت لپاره چې خلک ودرېږي. او نن په ځینو ویډیوز کې خیالي کیږي چې هغوی خپلو بزرګانو ته سجده کوي، او دلیل دا ورکوي چې د یوسف علیه السلام رونو هم سجده کړې وه، استغفر الله. او چې خلک بن نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته راتلل، نو هغوی ته پته نه لګېده چې نبی پکې کوم یو دی. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو، نو چا ته پته هم ونه لګېده چې په هغوی کې نبی کوم یو و، ځکه چې ابوبکر صدیق هم و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم و. او چې کله ابوبکر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بوزې وهو، دا هغو ګرمي شو و، هغو ته یې ببوزې وهو، بیا خلکو ته پته ولګېده چې دا دی د الله نبی، ځکه چې هغوی خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه و لیدلی. او چې کوم ځای د هغو د اطاعت خبره راشي، نو هلته هیڅ هم نه وي. او موږ خو هغه خلک چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپو د خاورې برابر هم نه دي، نو هغوی له مو هغه احکامات ورکړل چې د هغوی په مخ کې سجدې کېږي، او هغوی ته څوک او هغوی هم په دې خوشاله دي چې دوی سو کوي، ټیک شوه؟ یعنی هغوی ته څوک شا هم نشي کولی. دا خلک سو کوي، دوی لاړ شي او هغه خلکو ته سجدې کوي، او چې سجده وکړي نو بیا دوی په شا باندې واپس راځي. یعنی د هغوی دومره احترام کوي چې هغوی ته شا هم نشي کولی، او هغه خلک هم د چا چې سجدې کېږي په دې خوشاله وي چې دوی سو کوي، نو ټیکې کوي. د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې د هغه خلکو به څو جهالت وي، او چې څوک سجدې کوي نو د هغوی به څو حال وي. ځکه خو زه تاسو ته وایم چې د خدای لپاره د دین خبرې خلکو ته رسوئ، خلک ایجوکیټ کړئ، قرآن طرف ته یې راولئ، او دا د ټولو نه غټ فرض دي. جهالت لیدل او په هغې باندې افسوس کول د دې سره هیڅ هم نه کېږي. په کار ده چې د داسې کارونو په کتو سره په موږ کې طاقت راشي چې اوس څو په قلاره باندې نشم کېناستې. دا هر څه بدلول په کار دي مالا. دا څه چې کېږي دا خو ډېر غلط دي، دا خو یو ډېر بد شی دی. تاسو ما ته دا ووایئ چې په یو هندو کې او په دو کې بیا څه فرق شو؟ چې څوک یو انسان ته سجدې کوي، هغوی خو نمونه اسې د مسلمانانو ایښي دي، لیکن دی مسلمانان نه، د الله نه علاوه بل چا ته سجده کول جایز نه دي، د الله نه سیوا. الله دی، الله تعالی دی د داسې خلکو د داسې جاهلانو خلکو نه مونږ وساتي، الله تعالی دی د داسې جاهلانو نه خلق وساتي. ولا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق، په الله باندې خبره مه کوئ مگر حق. یعنی الله چې څه فرمایلی دي، الله تعالی چې څه فرمایلی دي، نو هغه کوئ. د ځان نه په هغو پسې خبرې مه جوړوئ. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت نازل شوی دی نو په دې کې هیڅ چا ته هم سجده کول جایز نه دی. هغه خو فرشته هم آدم علیه السلام ته سجده کړې وه، نو موږ خدا نشو ویلی چې سجده کول جایز شو. اوس څوک هیڅ چا ته هم سجده نشي کولی، ښکته کېدی هم نشي، د رکوع په حالت کې هم نشي تلی، دا هم یو قسم له سجده ده. نو په الله باندې هغه خبرې مه کوئ چې هغو نه دي کړي، یعنی دروغ ویل. او دا خو انسان په خپل ځان باندې هم نشي برداشت کولی چې په ما پورې دې څوک دروغ ووایي، او چرته په الله باندې دروغ ویل چې الله داسې وایي هغسې وایي، د الله خو دا نه دي خوښ وغیره وغیره. په الله باندې خبره مه کوئ، خو چې څو حق وي، یعنی چې څو هغو فرمایلی وي، نو هغه کولی شئ. د هغې نه علاوه نه. ان المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. او اوس دلته د يهوديانو عقيده رد شوي ده. د ټول آياتونه د 175 پوري د اهل كتاب په باره کې اوله د يهوديانو خبره وه، او اوس چې کومې خبرې را روانې دي نو دا تاسو ډېرې په غور سره واورئ. دا خبرې په کار ده چې تاسو ته پته وي او درځي درله چې زموږ دین د عيسى عليه السلام په باره کې موږ ته څه وایي. دا آیتونه تاسو هایلایت کړئ د دعوه د پاره چې چاله د اسلام دعوت ورکوي، ځکه چې الله تعالی فرمایل چې د عیسی ابن مریم سو حقیقت دی. انما المسیح، مسیح څوک دی؟ مسیح عیسی ابن مریم ته ویل کیږي. ولی؟ ځکه چې مسیح د مسا نه دی، هغه به مسا کوله، لاس به راکاږو، چې په چا به برګې وو یا سو بله بیماری به وه نو هغه به یې ټیک کوو، دړون سترګې به ټیک شوې. عیسی د الله په اذن سره دا هر څه به هغو څنګه کول، د الله په اذن سره، یعنی دا ټول خلک چې به ټیک کوو. عیسی بن مریم، هغه عیسی دی د مریم زوی، هغه د الله زوی نه و. دا مطلب دی د دې خبرې. په قرآن کې تقریبا په 10 ځایونو کې دا خبره راغلې ده، هر ځای د هغو نوم عیسی بن مریم راغلی دی. د دې مطلب دی چې پلاری نشته، صرف موری وه، ځکه نسبت مور طرف ته شوی دی. عیسی بن مریم رسول الله، نو عیسی ابن مریم د الله رسول دی. رسول څوک وي؟ چې د الله پیغام راوړي، نو هغه پیغامبر وو او پیغام یې راوړی وو. د پیغامبر مطلب دی پیغام، پیغام ته پیغام وایي، بر یعنی رسول واله، نو هغه پیغام راوړو واله دی، زوی نه دی د الله. وکلمته، او هغه کلمه دی، د الله کلمه کن، خ د الله کلمه کن. او خ دلته زه تاسو ته یو بله خبره کول غواړم. د دې پادریان چې دي، نو هغوی د قرآن مجید نه دوه خبرې راټینګې کړې دي، دا ایتیا خستې دي، او په هغې باندې دوی ډیبیټس کوي چې ستاسو په قرآن کې داسې لیکلي دي چې هغه د الله کلمه دی، او د کلمه د انسان پارت وي، یعنی حصه وي، جزی وي. نو دویمه خبره دا ده چې وروهم منه، او هغه روح دی، نعوذ بالله. چې تاسو دا خبره څنګه کولی شئ؟ ستاسو په قرآن کې دا لیکلي دي، نو تاسو له پکار ده چې دا د جواب درځي تاسو له. د کلمته څه مطلب دی په قرآن کې؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. چې کله الله تعالی د سکار اراده وکړي، نو هغه وایي چې کن اوشه، فیکون نو هغه کار اوشي. یعنی الله تعالی ته د مریم علیه السلام د حمل د پاره د چا سره د تعلق ضرورت نه و. هغه د الله د کلمه کن سره زیږېدلی و. الله تعالی کن وی، نو مریم علیه السلام پرېګننت شوه، یعنی عیسی علیه السلام د الله د کلمه کن سره پیدا شوی و. هغو ته د سپلار ضرورت نه و، هغه د سړي د نطفې نه بغیر پیدا شوی دی. دا مطلب یې نه دی چې هغه د الله کلمه ده. د الله د کلمه کن سره خو ډېر سیزونه پیدا شوي دي، لکه دا کائنات چې دي. نو الله دې معاف کړي، ولې موږ به د باقي سیزونو په باره کې بیا داسې وایو؟ القاها الى مريم، الله تعالی دا کلمه حضرت مریم علیه السلام ته القا کړه، یعنی د هغې په ووم بچدانۍ کې حمل شو، هغه پرېګنن شوه. وروهم منه، او دا روح د الله د طرف نه دی، دا سینه ده چې د الله روح دی، ځکه چې الله تعالی د آدم علیه السلام په باره کې هم داسې فرمایلی دي چې الله تعالی په هغو کې د خپل روح نه واچو. د دې مطلب دی چې د خپل طرف نه پکې روح واچو، او د باقی انسانیت لپاره هم راضي چې الله تعالی په هغو کې د خپل روح د خپل طرف نه روح واچو. کچری داسې معنی راتلې نو بیا خو به دا خبره د ټول انسانیت لپاره هم راتله، نو په یو ځای کې مونږ داسې معنی نشو کولی. او په څومره ځایونو کې چې الله تعالی دا خبره واضحه کړه چې عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی او د هغو رسول دی. په سورة الکهف کې الله تعالی فرمایلی دي چې تاسو هغه خلق په سورة الکهف کې الله تعالی دا خبره فرمایلی ده چې تاسو هغه خلق وویروئ چې څوک دا خبره کوي چې قالوا اتخذ الله ولدا، چې الله تعالی خپل ځان له اولاد جوړ کړی دی. ما لهم به من علم ولا لآبائه، د دوی سره هم علم نشته او د دوی د آبا او اجداد سره هم علم نشته. کبورت کلمة تخرج من افواههم، سمره غټه خبره دوی د خپلې خولې نه وباسي، یعنی دا د کفر یو کلمه ده. ان یقولون کذبا، دوی ټول دروغ وایي، په دې کې د دروغو نه سیوا نو سنشته. او دغشان الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي ځای په ځای باندې لم یلد ولم یولد، نو تاسو هغو ته بیا زوی څنګه ویلی شئ؟ فآمنوا بالله ورسله، نو ایمان راوړئ تاسو په الله او د هغو په رسولانو، یعنی په ټولو رسولانو باندې ایمان راوړئ. او د عیسایانو مسله سوه ټول رسولان یې منل سوای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، هغه یې نه منو. او نن ځینې وایي چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم منو چې د الله رسول دی، خو د ټول انسانیت دپاره نه دی، صرف د عربیانو دپاره دی. او په قرآن کې دي چې هغه د ټول انسانیت لپاره رسول وو، ځکه چې یا ایها الناس لفظ راغلی دی، صرف عربیانو ته خبره نه ده شوې. قد جاءکم الرسول، ای ټولو انسانانو ستاسو طرف ته رسول راغلی دی او حق یې راوړی دی، تاسو ایمان راوړی. اوس موږ څو وې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول انسانیت لپاره رسول جوړ شوی دی. ولا تقولوا ثلاثه، درې موایه، او تاسو یعنی درې موایه، د دې څه مطلب دی؟ الله مسیح او مریم، او بیا الله مسیح او روح القدس، دا درې. دا دی چې د ترینیټی عقیده ده، دا دی چې د دریو کوم عقیده ده، د تسنیس. دوی لاس د ښي طرف نه ګس طرف ته کړي، د بره نه لاندې راولي، او دغه شان کراس جوړ کړي په خپله سینه باندې، په دې طریقه دوی عبادت کوي. نو د دې چې د دریو کسانو کوم عقیده ده، نو دوی ته وفرمایل شو چې درې مه وایئ. انتهو خیر لکم، منه شئ، دا بهتره ده ستاسو دپاره، تاسو د دې عقیدې او د دې شرک نه لرې شئ، منه شئ، په دې کې ستاسو بهتري ده، معافي وغواړئ، ځکه چې انما الله اله واحد، بېشکه الله اله دی واحد. تاسو دا څومره د بدبختۍ خبره ده چې کلمته و روحم منه دومره خبره واخیستی شوه، او هم په دې آیت کې راغلل چې انما الله اله واحد، چې الله تعالی واحد اله دی او د هغو نه علاوه بل اله شته دی نه. تاسو دا خبرې څنګه میلاوهلی شئ چې هغه د الله کلمه دی او روح دی؟ هغه خو یو اله دی، او د اله مطلب سوی معبود، عبادت قابل. او اله هغه ذات دی چې هغه د ټولو قدرتونو مالک دی. چې کله موږ وایو کنه چې لا اله الا الله، نو موږ یوه ډېره غټه خبره کوو. هیڅوک نشته چې هغه د ټولو طاقتونو مالک وي، صرف الله دی. دومره غټه کلمه ووایي، او یوه کلمه ویلو واله کس بیا ګوره کوم خوا ټکرې خوري، کله قبرونو لذي، کله چاپیر لذي، او کلمه وایي. کو هغه ته د کلمې پته وی کنه غریب ته، نو هغه به چرته هم داسې نه وکړي، هغو ته به څوک وایي؟ اوس تاسو ته پته ولګېده، نو ذمهداري ستاسو ده چې تاسو هغو ته ووایئ. انسانیت د جهالت په تیارو کې یعنی انسانیت د جهالت په تیارو کې دی او هغو ته پته نشته. داسې نه ده چې په قصد باندې داسې کوي، اکثر خلکو ته پته نه وي. انما الله اله واحد، هغه دی یوازې د ټولو طاقتونو مالک، د ټولو قدرتونو مالک دی، هغه دی د عبادت لایق. در په در مه ګرځئ، مسلې طرف ته راشئ. سبحانه هغه پاک دی، داسې نه ده چې مونږ طهارت ته پاکي وایو. سبحه وایي لامبو ته، او چې کله یو شی لامبو وهي نو هغه لري ځي، یعنی مونږ الله تعالی لري کړو د هر عیب نه، د هر شرک نه، د هر نقص ته، د هرې کمزورۍ نه، د هرې کمی نه، د هر هغه څیز نه کوم چې د هغو د شان لایق نه وي، د هغې نه مو الله پاک لرې کړو. چې کله مونږ د سبحان الله تسبیح کوو، سبحان الله سبحان الله سبحان الله وایو، نو دې مطلب څه دی؟ یعنی مونږ دا اعلان وکړو چې الله تعالی پاک دی د هغه څیزونو نه چې هغه د الله د شان لایق نه وي. سبحان الله یوه ډېره غټه کلمه ده، نو سبحانه هغه پاک دی. اوس پوه شوئ په دې مطلب؟ نو څه د هغو قابل نه دي؟ یعنی خوراک څښاک د الله قابل نه دي، خوب د هغو قابل نه دی، کمزوري او بوډاوالی د هغو د شان لایق نه دي. یعنی څومره هم چې د کمی صفات دي، نو هغه د الله تعالی لایق نه دي. د هغو ذات د دې نه اوچت دی او پاک دی، د اولاد نه هم پاک دی. نو دا څنګه ښکلی تعریف دی د الله، عین یکون ولد، چې وي دي د هغو څوک زوی، هغه د دې نه پاک دی. د زوی ضرورت ستاسو دی، ځکه چې تاسو انسانان یې، مکمل نه یې، ځکه ستاسو د زوی ضرورت شته. چې تاسو به بوډاګان کېږئ، هغوی به ستاسو په کار راځي، ستاسو به سهاره جوړیږي، ستاسو به مدد کوي. چې ستاسو طاقت ختمیږي نو اولاد ځوانیږي او طاقت پکې راځي. هغوی بیا ستاسو د لاس نیولو ذریعه جوړیږي. او هغه ستاسو نوم کیری کولو والا کس پیدا شي، یعنی ستاسو اولاد شي، هغوی بیا ستاسو نوم ژوندی باقی ساتي. نو الله تعالی ته خو په دې کې د هیڅ هم ضرورت نشته، هغه خو سبحان دی. نو بیا هغو ته د زوی څه ضرورت دی؟ او د دې خبرې ګواهی قرآن ځای په ځای ورکوي. په سورة المائده کې الله تعالی فرمایلی دي چې دا خلک په الله تعالی باندې وایي، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. دوی وایي استغفر الله چې الله تعالی په ځمکه باندې نازل شوی دی، مسیح ابن مریم جوړ شوی دی. حالانکه وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی وربکم، هغه خو راغلی دی بنی اسرائیل طرف ته، هغه خو بنی اسرائیل طرف ته راغلی و، هغه خو ټول انسانیت طرف ته نه و راغلی. او هغه دا نه ویلی چې دا ټول انسانیت ته ورسوی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو موږ له دا حکم را کړی دی چې دا پیغام تاسو ټول انسانیت ته ورسوی. هغه وی وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي، يا بني اسرائيل دا الله عبادت کوي، هغه زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی. انه من يشرك بالله، بشکا چې پتاسو کې څوک شرک کوي د الله سره، فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار، الله تعالی پاغو باندې جنت حرام کړی دی او د هغو ځای وور دی. دا هغو ویلی دی او تلی دی. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، او چې څوک وایي چې په درې کې دویم عیسی علیه السلام دی، یعنی د ټرینیټي عقیده چې ده، نو هغوی کفر وکړو. وما من اله الا اله واحد، هغه خو صرف یو اله دی او د هغو نه سوا بل معبود نشته. او کچری دوی د دې خبرې نه منه نشو دا د کفر کلمه چې دوی وایي د دې دپاره دردناک عذاب دی. دا آیتونه په سورة المائده کې دي، آیت نمبر 72 او 73، 2 اویایم او 3 اویایم آیت دی. نو الله تعالی په قرآن پاک کې ځای په ځای د دوی د عقیدې متعلق فرمایلی دي، او عیسی ابن مریم په خپله دا خبره کړې وه او تلی دی.